خلاص د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپرو. خو لومړی د خبرونو لنډیز. په نیمروز ولایت کې سرچینې وایي چې پرون مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسله واله نښته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته وویل په دې نښته کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو. په غور کې د طالبانو چارواکي وایي په بسابند ولسوالۍ کې دوه کسان وژل شوي. د غور د امنیت قمندانۍ د رسنیو امیر عبدالرحمن بدری ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان په شغزک کلي کې بیګا په داسې حال کې ووژل شول چې وده و. د بدری په وینا د پیښې عامل د طالبانو لخوا نیول شوی، خو د انګیزې په باب یې څه نه دي ویل شوي. په بادغیس کې یوې 15 کلنې ښځې ځان وژنه کړې. د بادغیس د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر غوث الدین افغان آزاد رسنیو ته وویل چې د ښځې د قلایناو په چاکران سیمه کې د خپل پلار په کور کې په ډزو ځان وژلی. د هغې په وینا د دې پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. ویل شوي چې دا ښځه د دوو ماشومانو مور وه. د سالنګ لویه لار د درنو واورو او توپانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه. د سالنګونو د حفظ و مراقبت د ادارې رئیس ازادۍ راډیو ته وویل دا لویه لار د سهار له 4 بجو د ټولو ترافیکو پر مخ وتړل شوه. عبیدالله عبید له ټولو مسافرینو او موټر چلونکو غوښتل چې تر راتلونکو 24 ساعتونو پورې پر دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. روسیې نن وویل چې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون یې له ګڼو ښارونو د ملکي وګړو د وتلو لپاره بشري دالیزونه پرانیستي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي دغه دالیزونه نن سهار د مسکو پر وخت 10 بجې پرانیستل شول. اوکراین هم دا موضوع تایید کړې ده. او ایران وایي چې خپل دوهم پوځي سټلایټ په بریالیتوب سره فضا ته توغولی. د دې سټلایټ نوم نور 2 دی چې د سپاهي پاسداران ځواک د فضایي څانګې لخوا د قاصد په نوم راکټ په وسیله توغول شوی. د ایرنا خبری اژانس د راپور له مخې دا سټلایټ د ځمکې په 1500 کیلومترۍ واټن کې په بریالیتوب سره په مدار کې ځای پر ځای شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي افغان ښځې له تبعیض او ډیرو نورو بحرانونو سره مخامخ دي. طالبان بل څه وایي.
دته مسؤلیت او ډاډ راګرځېدل هیڅوک نشي کولی چې دته ضرر ورسي یا د دوی حق ضایع کړي.
په همدې خپرونه کې به د ښځو ستونزې د دوی له خپلې خولې واورئ.
اکثره کورنۍ چې ښځو یې سرپرستی کوله، یعنی کور عاید اوره یا ښځه وه چې اوس په کور ناستې دي، ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي.
تعلیم په نوره نړۍ کې حق، خو په افغانستان کې د ښځې لپاره یو ارمان.
ما په زړه کې غټ ارمان دا دی چې ما باید مکتب ویلې وای، درس مې زده کړی وای، بیا نور کار مې سره کړی.
نور راپورونه هم لرو. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې روسیه وایي د اوکراین په پلازمینه او نورو ښارونو کې د ملکي وګړو د وتلو لپاره بشري دالیزونه پرانیستي دي. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرو.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د برخې ته خراغلست ورځو. لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو بحرانونو د بدو پایلو سره مخامخ دي. یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپر شوي بیان کې ویلي په افغانستان کې ښځې په نا انډول ډول د جګړو د میراث له کبله اغېزمنې شوي، او ځکه نو دا سازمان د افغان میرمنو او نجونو تر څنګ ولاړ دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما په افغانستان کې د نجونو خوځو پر روان وضعیت اندېښنه ښيي. د سازمان د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر شوی اعلامیه کې لیکلي افغان نجونې او خوځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو ناورینونو له بدو پایلو سره مخ دي. یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له قوله لیکي هر یو تن په دې وطن کې اوسني ناورین اغیزمن کړي، خو په ځانګړي ډول د خوځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. مرمن لاین زیاتوی د افغان جون او خو حقونو او فرصتونو ته د دوی لاسرسي ننګول شوې ده. د یونامه په اعلامیه کې زیاته شوې د عام ژوند په ټولو برخو کې د افغان خو جون بش پړو مساوي ګډون د افغانستان د راتلونکو لپاره مهم دي، او په آزاد توګه خزي لته راتګ کار په مژوند کې لګټون او زده کړو محرومول په لویه کچه د هیواد د اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. د اگست 15 وروسته پر طالبانو همدانی وکړه چې د افغان جون او خوځو پر وړاندې دوګونی چلند کوي، هغه چې له جنسیتي توپیر سرچینه اخلي، خو طالبان تل دا خبره ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغان خوځو ټول حقوق خوندي دي.
دوی ته مسؤلیت او ډاډ راګرځېدلی، هیڅوک نشي کوی چې دوی ته ضرر ورسي یا د دوی حق ضایع کړي.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز بیا وایي د ژوند په ټولو برخو کې د خوځو او نجونو لپاره د برابر فرصت د ودې لپاره د ډېر څه کولو اړتیا ده. یونام زیاتوي افغان ښځې د افغانستان لپاره یو لیدلوری لري او باید د خپل وطن د راتلونکي په جوړولو کې ورته فرصت ورکړل شي، ځکه په ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند کې د ښځو فعال ونډې او ګډون پرته دایمي سول او ثبات ناشونی دی. افغان جون او ښځې هم پر همدې موضوع ټینګار کوي. د ښځو د حقونو فعاله زرتسانګ صدیقی:
متاسفانه د طالبان لخوا په دې و میاشت کې ډېری سخت قواعد وضع شوی دي، یعنی داسې قواعد وضع شوی دي چې د خلکو او د طالبانو ترمنځ واټن ډېر شوی دي.
د دوی د مذاکراتو پر مهال نړیوال ټولنې او افغانانو سره د طالبانو ژمنه و چې د خوځو لاسته راوړنې به خوندي ساتي، خو د واکمنۍ لپاره سره سم یې د دوی په زده کړو او کار محدودیت وضع کړ او دا محدودیتونه ورستر بلی زیاتیږي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې له 80 زیات د ښځو او د بشري حقوقو فعالانو او نړیوالو ملاتړ کوونکو د یو غوښتنلیک په لاسلیک کولو سره غوښتنه کړې چې طالبان د ښځو او نجونو د حقوقو د بې برخه کولو په تړاو حساب تکینوي. د سازمان په وینا د غوښتنلیک چې د نړۍ ټولو دولتونو ته استول شوی له نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو ته د لومړیتوب ورکولو ترڅنګ پر دې چاره څارنه او ملاتړ وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په هغه غوښتنلیک کې چې د نړۍ ټولو دولتونو ته استول شوی له 80 زیات د ښځو او بشر حقونو ملاتړ کوونکو په لاسلیک کولو سره له دولتونو غوښتي چې د ښځو ملاتړ لپاره د طالبانو حکومت پر وړاندې ودرېږي. د دغه سازمان په خبره دغه غوښتنلیک د ښځو د نړیوالې ورځې په پار برابر شوی دی او په کې د نړۍ له ټولو دولتونو غوښتل شوی چې په سمدستي توګه د ښځو او نجونو حقونو ته د لومړیتوب ورکولو ترڅنګ څارنه او ملاتړ یې وکړي. اوس د یو شمېر افغان ښځو سترګې د غوښتنلیک یا لیک ځواب تاوري. نگینه خلیلی غوري د افغانستان د مخکینی نظام د لوی څارنوالۍ د تاوتریخوالي د مخنیوي رئیس وایي:
مردمای دنیا و سازمان ملل متحد جامعه بین
د د نړۍ د ټولو هیوادونو دنده ده د دې لپاره چې د نړۍ نظم خراب نشي لاس په کار شي. موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې د طالبانو پر وړاندې چوپ پاتې نشي. مهمه دا ده چې اوس د دې لیک ځواب بسوي او دولتونه به څه وکړي.
په دې لیک کې دا هم ویل شوی چې طالبان دې د ښځو او نجونو د حقونو د بې برخه کولو په تړاو حساب ورکړي. یمینی مشره د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا رئیس وویل په تیرو شپږو میاشتو کې طالبانو په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو په وړاندې د داسې تګلارو په وړاندې کولو سره تبعیض کړی چې د ښځو د حرکت او بیان ازادۍ یې سخته محدوده کړې. نن د مارچ 8 د ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. خو بخښنې نړیوال سازمان په خبره په دې ورځ افغان میرمنې او نجونې نه یوازې دا چې خپلو بشري حقونو ته لاسرسی نه لري، بلکې د طالبانو له جبر سره مخ دي. یمینی مشرا د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا رئیس وویل د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د سیمه ایزو او نړیوالو هڅو په ګډون څو اړخیزو مداخلو ته اړتیا ده. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی د ښځو حقونو ته ژمن دي.
خزو تر عنوان لاندې د خزو د حقوقو تر عنوان لاندې ښځې داسې کړنو ته هڅول کېږي چې هغه د اسلامي ارزښتونو او د افغاني دودونو خلاف دي. هغه افغاني ښځې نه غواړي، افغاني ښځې مسلمانې دي، د اسلام په چوکاټ کې د خپل حق غوښتنه کوي او اسلامي عمارت هم د مسلمان او متحد رهبري په حیث باندې د دوی حقوقو ته ځان ژمن بولي.
افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر محدودیتونه په خزو وضع شوې چې نړیوال غبرګونونه یې راپارولې دي.
ډیری افغان ښځې وایي چې په تیرو اوو میاشتو کې پر دوی محدودیتونه زیات شوي دي. دغو محدودیتونو ستاسو پر ژوند څومره اغیز کړی او د مخنیوي لپاره یې باید څه وسی؟ د مارچ په 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په همدې اړه د رادیو ازادي پر ټویټر سپیس بحث کوو. د افغانستان پر وخت د ماشام 9:30 بجې په دې بحث کې لمر سره ګډون وکړي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې د مارچ د اتمې په مناسبت نور مطالب هم لرو. خودشه بعد د مارچ د اتمې د ورځې په مناسبت د افغانستان د نامتو سندرغاړي هنرمند نغمه پیغام تاسو ته وړاندې کوو.
د ازادي رادیو مینوالو ته دا سندره د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت زه نغمه ډالې کومه، په دې هیله چې جنگ دې د نړۍ له مخې ورک شي، ځکه چې د جنگ زیاته صدمه شوزو ته رسیږي. دا سندره د خپل وطن هرې کونډې ناوې ته ډالې کومه، هرې مور خور او د دنیا ټولو شوزو ته دې ډالې وي، په دې هیله چې بیا د چا د نکروزو دکان ړنګ نشي، بیا دې بل ناوې کونډه نشي، بیا د چا لور بې پلار نشي، د ګران وطن د سوکالی او آبادی په هیله.
نغمه آواز د نغمه سندره مو اوریدل ازادي رادیو چې د مارچ د اتمې له پیغام سره یو ځای و. د ازادي رادیو د خبرونه مطالبه ته دوام ورکو. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا دایمي استاذ ایله طالبانو غواړي چې د بخښنې په برخه کې د خپل مشر پر فرمان عمل وکړي. سایمن مانلی په جنیف کې د دې سازمان د بشري حقوقو په شورا کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې طالبان باید د مرموزو او هدفي وژنو او د ورکو شویو کسانو په اړه د شویو ادعا او په برخه کې شفافه څیړنه وکړي.
سره لدی چې طالبانو پر افغانستان لواکمنۍ د ورسته د بخښنې عمومي فرمان صادر کړ، خو بیا هم نیوکه کیږي چې طالبانو د مخکنی حکومت نظامی او ملکی کارکونکو د بدلی یا انتقام په شکل نیولې یا هم زورولې دي. تازه په ملګرو ملتونو کې د بریټانیا دایمي استاذ سایمون مانلی د دوشنبې په ورځ ناوخته د دې سازمان د بشري حقوقو په شورا کې له طالبانو وغوښتل چې خپل خپاره کړي فرمان ته درناوی وکړي. هغه په خپل بیانیه کې وویل د پخوانیو نظامیانو او دولتي چارواکو د غیر قانوني وژنو، نیونو او رکیدونو په اړه داوی کوي. د طالبانو وغوښتل چې هغه فرمان ته درناوی وکړي چې په اگست میاشت کې د بخښنې په نوم ټولو افغانانو ته اعلان کړی دی، او دوی دي د هغو اداو په اړه چې د وژنو او د خلکو د ورکیدونو په اړه شوي رڼت څېړنه وکړي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده د بخښنې په فرمان کې خپل وسلوال وغوښتل چې له انتقام اخیستنې ډډه وکړي، خو له هغې ورځې تر ننه ډېر کله د خلکو په ځانګړي ډول په مخکنی حکومت کې د نظامیانو د هدفي او مرموزو وژنو، ورکیدونو او نیونو په اړه ادعاوې کیږي. د مخکنی حکومت یو ډیر شمیر کارکونکو له همدې عمله وطن پریښود او د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې ژوند کولو ته زړه نه ښه کوي. طالب چارواکو په دې اړه زموږ پوښتنې ته ځواب را نه کړ، خو له دې وړاندې یې ویلي د بخښنې فرمان تر ژمن دی او زیاتوي د وژنو په اړه څېړنې کوي. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا دایمي استازی دا خبرداري هم ورکوي چې د یو مشارکتي حکومت نشتون او د ښځو او مدني ټولنو لخوا د کېدونکو اعتراضونو ځپل به په افغانستان کې بي ثباتي جوړ کړي. خو مدونه د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل نړیوال نړیواله ټولنه له یو څو مشخصو کسانو پرته نه غواړي نور څوک حکومت کوي. هغه وویل نړیوالو د پنځه لسنو نوملړ ورسپارل چې پکې عطا محمد نور، کریم خلیلی، محمد محقق، پاتور دوستم، سیما سمر او نور شامل دي څو په حکومت کې ځای ورکړي. هغه چې طالبان وایي دا وړاندیز ورته د منلو نه دی. په افغانستان کې د هدفي او مرموزو وژنو په اړه داسې مهال اندېښنې زیاتېږي چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر وویل د 2020 زیږدیز کال د اګست په نیمایي کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې نږدې 400 ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د راپور پر بنسټ د دغو کسانو ډېر یې د داعش د خراسان څانګې په بریدونو کې وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خبرونو کې مو هم واوریدل چې روسیې نن اعلان وکړ چې د اوکراین د پلازمینې کیف او څو نورو ښارونو کې د ملکی وګړو د وتلو لپاره دالیزونه، بشري دالیزونه پرانیستې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په اوکراین کې دغه بشري دهلیزونه په چرنیهیف، سومی، خارکیف او ماریوپول ښارونو کې پرانستل سوي دي. د انټرفاکس خبري اجنس په حواله د روسیې دفاع وزارت ویلي د بشري دهلیزونو لپاره دوی د چوپتیا د حالت اعلان کړی دی. د اوکراین د صدر اعظم مرستیالي ایرینا ویریش چوک نن تایید کړی چې له روسیې سره د بشري دهلیزونو د پرانستلو په اړه موافقه سوې ده چې له مخې به یې ملکیان وکولی سي په شمال ختیځ کې له کلابند سوي ښار سومي څخه وتل پیل کړي. تر اوسه د دغو بشري دهلیزونو د لارو او آخري منزل په باب نور وضاحت نه دی ورکول سوی. دا تازه اعلان داسې مهال کړي چې دواړو لوریو پرون د خبرو درېیم پړاو بشپړ کړ او د اوکراین یوه لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د خوندي دهلیزونو نو د ایجاد لپاره په خبرو کې یو څه پرمختګ سوی دی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین گریفیتس پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ د خلکو خوندي وتلو ته دي دا سلاري برابر سي چې خپل خلک یې انتخابوي. د بشري دهلیزونو پرانستل د مسکو او کیف ترمنځ د تماس اومده ټکی ګڼل کیږي، خو د مخکنه یو حد ناکامي د دې سبب سوی چې په ګڼو شهرونو کې په زرګونو کسان بند پاتې سي چې د روسیې د بمباریو سره مخامخ سوي دي. وروسته له هغې چې روسیې د فروری میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د اوکراین تر 2 میلیونه ډیر وګړي کډې کولو ته مجبوره سوي چې ډیری یې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان دي. تر 1 میلیون او 2 لکو پورې اوکراینیان یوازې ګاونډي هیواد پولینډ ته اوښتي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او قدرمنو اوریدونکو اوس هم د ورځې سپورتي خبرونو ته پام وکړئ.
د افغانستان د فوټبال فیډراسیون وایي په ختیځ زون کې د روزونکو لپاره دریمه درجه اسی کلاس د روزنې پروګرام پیل کړی دی. د فوټبال فیډراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د اسیا د کانفیډریشن او فوټبال رسمي روزونکي محمد طاهر روفی له قوله لیکلي په دې ټولګیو کې د ننګرهار، کونړ او لغمان 24 روزونکو ګډون کړی. د سرچینې له قوله په دې پروګرام کې به روزونکو ته په 14 ورځو کې په نظري او تخنیکي توګه د روزنې نوې زده کړې ورکړل شي. د فوټبال فیډراسیون د دې پروګرام د پیل هدف د روزونکو د تخنیکي او تاکتیکي سویې لوړوالی خو په دې پروګرام کې ګډون کوونکي روزونکي بال ازموینې وروسته د اسیا په کچه د روزنې بي درجې ته چمتواله ونیسي. خوست د جنوبي ختیځ د والیبال سیالیو اتلولي وګټله. د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي دا سیالي د غزنی، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو ترمنځ لس ورځې وړاندې پیل شوې وي او نن د خوست په اتلولۍ پای ته ورسېدي. د دې سیالیو په پایلو کې خوست او غزنی سره مخامخ شول چې بلاخره خوست 3-2 پر وړاندې غزنی لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو هدف د ولایتو لوبغاړو ترمنځ همغږي او یووالی بلل شوی دی. او د اوکراین او سکاتلند ترمنځ د فوټبال سیالي وزنډیده. د دیدار پونم د ورزشي خبرونو د ویب سټ د راپور پر بنسټ په قطر کې د کیدونکو 2022 کال د فوټبال نړیوال جام سیالوي نیمه وروستي پړاو چې تمه وه د مارچ په 24مه وشي زنډیدلې ده. د اوکراین د فوټبال اتحادی پر دې هیواد د روسي د نظامی یرغل له امله د فوټبال نړیوال فیډراسیون یا فیفا څخه غوښتي وو چې د سکاتلند پر وړاندې د اوکراین سیالي یوې بلې نیټې ته ولېږدوي. اوس مال فیفا د سکاتلند او اوکراین ترمنځ د سیالۍ لپاره د یوې بلې نیټې په لټه کې ده څو د لوبې وشي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه خبرو، خو یو لومړی لغه مخکې یو روسي راپور ته پام وکړي. په نیمروز کې سیمه ایز سرچینې وایي چې پرون مازیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسلواله نښته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي، ازادۍ راډیو ته ویل په دې نښته کې لسپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو. د سرچینې په وینا نخته هغه محل پایل شو چې افغان کروانګرو په کناګ ولسوالۍ کې د یو کانال د کیندلو کار پایل کړ، خو ایرانی سرحدي ځواکونه د افغانستان قلمرو ته تر اوخته وروسته د دوی د مخنیوي هڅه وکړه. د سرچینې په وینا وروسته طالبانو د ایران د سرحدي ځواکونو پر ضد اقدام وکړ چې خبره وسلوالې شخړې ته ورسېده او په نتیجه کې د طالبانو یو موټر وسوځید. ځینو نورو سرچینو افغان اسلامي اژانس ته ویلي دي چې په دې نښته کې د ایران څلور سرحدي ساتونکي وژل شوي، خو د طالبانو د مرګ ژوبلې په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ له دې مخکې هم ورته نښتې شوي وي. قدر منوریدونکو، په پاتې څو دقیقو کې له نوریاس نوري سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. دې برخه ته مو زنوریاس نوري حرکت لایکوم. نن د مارچ اتمه د خزو د نړیوال پیوستون ورځ ده. په دې مناسبت ازادي رادیو ځانګړي راپورونه چمتو کړي دي چې په بیلابیلو خبرونو کې وړاندې کیږي. په دې برخه کې هم د مارچ د اتمه یادونه کوو. دا موضوع له خو څخه د خزو د ستونزو په اړه په یو راپور پیلو. د افغانستان د نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د هغو ښځو اقتصادي حالت خراب شوی چې په خوی حکومتي دندې لرلې او د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په کور ناستې دي. د ښځو خپلې یو لړ غوښتنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت ته وړاندې کړې دي.
په خوست کې یو شمېر هغه لوستې ښځې چې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته خپلې حکومتي دندې د لاسه ورکړې وایي د کورنیو اقتصادي حالت خراب شوی دی. ندبی بی عمری د خوست په ولایتي شورا کې درې دورې د خلکو استازي پاتې شوې او په وروستیو شلو کلونو کې د خپلې کورنۍ لپاره د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت ترسره کړی. په اوس وخت کې چې بې دندې شوې، د دې په وینا له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده.
نه مې رشوه اخیسته، نه مې کوم خیانت کړی ده، او نه مې ویلې دي چې څوک راته درېدلې دي، چې ته څوک یې، د کوم ځای راغلی او څنګه کوي. د دې مشکلاتو ته مې رسیدګي کړې ده. خو دا دوه اولادونه مې وړه دي، باور ولرئ که د انګلیسي کورس دپاره کما یې ته خپل ماشومان اچول. اوس په یو کرایي کور کې اوسېږم. خاون مې مزوره ده، معیوب ده، تقاو ته د طالبانو ورونو نه مې دا هیله ده. موږ ته باید وظیفې راکړي، ځکه چې داس خونه کېږي وا به کونډه وي، وا به څوک لري نه دی ته دا په خپل هغه کې ونډه ورکړي.
نادیه باوري یوه بله مېرمن ده چې مخکې ولایت مقام کې د جندر د برخې مسؤوله وه. نوموړي هم وویل
اکثره کورنۍ لکه شخصا ځان درته وښیم چې ښځو یې سرپرستي کوله، یعنې کور عاید اوره هغه ښځه وه. نو هغه چې اوس په کور ناستې دي، ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. دلته نړیوال هم داسې توجه نه ورته کوي او دوی خپل هم توجه نه کوي. نو دې برخه کې باید دوی ډېر جدي توجه وکړي او دوی ته مصروفیت پیدا کړي او خپل ماشونه او کاروبار ورکړي.
کامله اکبری هم په یوه حکومتي اداره کې دنده درلوده چې اوس بیکاره شوي. نوموړي غوښتنه کوي چې کلیوالي او اطرافي ښځو ته دې کسبونه ورزده کړای شي.
ښځې چې په کورونو کې ناستې دي، اقتصادي بحران مشکلات سره مخامخ دي. خپل یو کس د لاسه ورکړی دی، د نفقه نشي پیدا کولی. مثال ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. لپاره باید حرفوي کارونه وشي تر څو دی په ښه باندې سنبال شي، تر خپل هغه د کورنۍ اقتصاد چې دی پیاوړی شي.
د حقوقو د پوهنځي محصله ساینه صاحبزاده وایي
کاغړو چې نیکزل نړیوالې ورځې څخه په سمه توګه لمانځنه وکړو. په کار ده چې تر هر څه د مخه باید افغان میرمنو لپاره بنسټیز کارونه ترسره کړو، د تعلیم زمینه ورته برابره کړو، د امنیت په برخه کې د دوی لپاره هڅې وکړو، د روغتیا په برخه کې او د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي اصلي لاملونه پیدا کړو، وی څېړو او د حل لار ورته ولټوو.
بل لوري ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دوی د اسلام د دین په چوکاټ کې ښځو ته د ټولو حقونو ورکولو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد آزادۍ رادیو ته ویل چې
لري ښځې بیرته خپل وطن ته راستنې شوې دي. طبابت برخه کې، پولیس په برخه کې، ځینو نور اړینو برخو کې ساتل ښځینه او ته اړتیا ده او د ټولنې ضرورت ده. ولته اجازه فعالیت ورکړ سوی ده. البته یو شهیدی چې خځه به په اسلامي شرایط سره سم خپل دندو ترازی او د کې معنی نست ستونزه نست نو روسي برخو کې هم کومې سي مناسبه وي ورته ضرور وي ایجابي ټوله نه ته باندې خځو د پاره د کار زمينه مساعد
کڅه هم په تیر جمهوریت نظام کې یو شمیر خځو د وزیرانو ترکه چې دندې درلودې خو له هغه وروسته چې پر افغانستان طالبان واکمن شول د خځو چارو هغه یوازنی وزارت هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل شو او په حکومتي ادارو کې ډېر یو کارکونکو خځو خپل دندې د لاسه ورکړې.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په کندوز کې یو انجلی په خپل کور کې خیاطۍ او مرکز جوړ کړی چې اوس مهال 15 زده کوونکي لري. د دې مرکز مسؤول مرسل احمدی وایي دا مرکز په دې خاطر جوړ کړی دی چې نجونو او ښځو ته خیاطۍ ور زده کړي او له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز ولایت یو وستونکې څلورش کلن مرسل احمدی چې دوه کال وړاندې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده په خپل کور کې د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. هغه وایي څلور میاشتې کېږي چې د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی خو د اړتیا وړ تجهیزات او امکاناتو له کمښت سره مخ ده او له مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له دې سره د ماشینونو او د نورو تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي.
موږ دلته د وسایلو له کمښت او نشوالي سره مخ یو، لکه د خیاطۍ ماشین، قیچي، میز او چوکۍ نه لرو، رخت نه لرو چې نجونې عملي کار پرې وکړي. دلته موږ په څلورو چایمونو کې 15 شاګردان لرو. موږ مرسته کوونکو ادارو غواړو چې د تجهیزات او وسایلو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
اغلی احمدی زیاتوي چې د نظام بدلون له امله اوس په ډیرو کورونو کې لوستې نجونې په کورونو کې ناستې دي او له خپلې پوهې د ټولنې پرمختګ کې کار نشي اخیستلی.
امروز افغانستان شکل دیگری
په افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله زیات شمیر خلک په شمول د ښځو او نارینه وزګار رسول. ما د خیاطۍ دغه مرکز په دې هدف جوړ کړ چې هم خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړم او دغه راز نورې ښځې هم خیاطۍ زده کړي تر څو خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
د کورس یو زده کوونکې شل کلنه تمنا چې له دوه میاشتو راهیسې دې مرکز ته راځي وایي اوس یې ډېر څه زده کړي دي خو د میزو چوکۍ او د نورو اړتیا وړ وسایلو له نشتوالي شکایت کوي.
یک مدر میشه که د کارگاه خیاطۍ کار میکنه.
له یوې مودې راهیسې د خیاطۍ دې مرکز ته راځم، اوس مې ډېر څه زده کړي دي خو موږ پوره امکانات نه لرو چې عملي کار وکړو او بل د موږ د کار ځای هم ډېر وړکای دی. موږ له نړیوالو ادارو غواړو چې د میز او چوکۍ او د خیاطۍ شنو په برخه کې لموږ سره مرسته او همکاري وکړي.
څلورش کلنه بهشته چې دوه کاله مخکې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده هغې هم اوس د خیاطۍ زده کړې ته مخه کړې ده. بهشته وایي د اوسني حاکم نظام له لورې د وضع شوو محدودیتونو له امله اوس ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار نشي کولی او په همدې خاطر غواړي خیاطۍ زده کړي او له دې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
تاسې
پوهیږئ چې د طالبانو حکومت پر ښځو ډېر بندیزونه لګولي دي. ښځې له کوره بهر کار نشي کولی. ما پخوا په یوه اداره کې کار کاوه او له خپلې 8 کسیزې کورنۍ او پلار سره مې مرسته کوله، خو اوس دلته راغلی یم چې خیاطۍ زده کړم او له دې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړم.
دغه نجونې وایي غواړي د خیاطۍ هنر له لارې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره مبارزه وکړي او اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړي. د دوی په خبره چې لا هم په افغانستان کې ګڼې ښځې له اقتصادي پلوه خپلواکي نه دي، ځکه هر څه د نارینه وو په واک او لاس کې دي او ښځو ته خپل حقونه نه ورکول کېږي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو او دا هم په پای کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې دی. یو شمیر میرمنو هیله
زمان نازیه چې حکومت په کې کارونه او کاروبار و
وس کارم نستا ټیمز کنن سی یو وس شانم ګران سی دی او وس نیم نه پرسی جی وس شان دی ګران سی دی کوم شته به ته مکتبونه را لسی او یو موږ به ته مکتب تللی یا شونځی تللی یا د کار سیمینار را پرسی ما په زړه کې ټرمان دا کړی چې ما به مکتب ویلی وای او شونځی تللی وای درس مې ته کړی وای او بیا نور کار مې سره کړی اوس دا غوښتنه لرم چې موږ ته شونځی مکتبونه رایله کې موږ مکتبونه وای او نور شیان ارزانه کې موږ په اوس پورې شیان
نیمه زینب واده اجر وته راغلم چې چې نن می اته مده کوم نه مده تام په تبخې نه دی دلې قسم په خدای کوم کې یا غړ غوت غړې په کور کې لرم کوته کرا سره دی ک معلومات کوي ک کوند نه مې تیم نه و زما نن ته مده چې زدا زګی ته ولاړ یم نن په دا دوه نیمه سی اخلاص سوال زما دی ما خطاس کوم دا نه پښې پیدا کړی باغ دی کور تر ته قربان خلی تر تای قربان دی ته غیرات راغلی دی چې دوغه نی ولاکه لرو ولاکه یا دوغه نی پیدا کیږي یو دی بیا خاصه غرانه ده بلې خاصه نيستې ده بلې خاصه دوغه نی شای ولاکه چې خلی ته واچوم یا واس به خي خراب دی واس حالت به خي خراب دی په خو ډیر کارونه ارزانی و په مخ مخ کې بیا چې ګوتو کندانو اعتماد ته اکراسی دلی وای اعتماد لرو کندلرو بالا رسول جلاس په لې خو په کاند نه را باندې راغلی و دا نه چې می دی بالا نه لرم بالا اعتماد نم لرم په کور کې اوس خراب سوي د په خوا په سره کم نه دی نو طالبان را ل بره در بدر سو خاک په سره سو و نه د برابر سه نو ملک په د حکومت کې دی نه ملک په حکومت کې
د دې برخه مطالب هم دمرو تاسو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو تر بولم
زموږ راغله ازادي رادیو اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې پروګرام نیمه نړۍ او هم دراز د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات د خبرونو لاندېسته په نیمروز ولایت کې سرچینه وای پرون مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسلواله نخته وشوه په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینه چې د موضوع د حساسیت لقبل نه غوړي نوم یې افشا شي ازادي رادیو ته ویل په دې نخته کې لسپکو او درنو وسلو کار وخستل شو په غور کې د طالبانو چارواکي وای په بسابند ولسوالۍ کې دوه کسان وژل شوی د غور د امنیت قومندانۍ د رسنیو امر عبدالرحمن بدری ازادي رادیو ته ویل د کسان په شغزک کلی کې بیګا په داسې حال کې وژل شوی چې ویدو د بدری په وینا د پیښې عمل د طالبانو لخوا نیول شوی دی خو د انګیزې په باب یې څه نه دی ویل شوی په بادغیس ولایت کې یوې 15 کلنې ښځې ځان وژنه کړې د بادغیس د امنیت قومندانۍ د امنیت امر غوث الدین افغان رسنیو ته ویل چې د ښځې د مرکز قلایناو په چاکران سیمه کې د خپل پلار په کور کې په ډزو ځان وژلی د هغه په وینا د دې پیښې انګیزه لا نه ده معلومه ویل شوی چې دا ښځه د دوو ماشومانو مور وه د سالنګ لوی لار د درنو واورو او توپانونو لکبل نن سهار د ترافیکو پر مخ بند شو د سالنګونو د حفظ مراقبت د اداري رئیس ازادي رادیو تو ویل د لار د سهار ل څلورو بجو د ټولو ترافیکو پر مخ بند شو عبد الله عبید ل ټولو مسافرینو او موټر چلونکو وغوښتل چې د تر راتلونکو څلورشتو ساعتونو پورې پر دې لار ل سفر کول وډه وکړي ایران وای خپل دوهم پوځي سټلایټ په بریالیتوب سره فضا ته توغولای دی د دې سټلایټ نوم نور دوه دی چې د سپای پاس رانځوک د فضائي څنګه لخوا د قاصد په نوم راکټ په وسیله توغول شوې ډیرنا خبري اژانس راپور لمخه د سټلایټ د زمکه په 1500 کیلومتري واټن کې په بریالي توپ سره په مدار کې ځای پر ځای شوې او روسیې نن وویل چې د اوکرين د پلازمینې کیف په ګډون لګانو خارونو د ملکيانو د وټلو لپاره د بشری دهلیزونه پرانیستی دي د روسیې دفاع وزارت وایي دا دهلیزونه نن سهار د مسکو پر وخت په لسو بجو پرانیستل شوی اوکرایني چارواکو هم دا خبر تایید کړای دی
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د مارچ 8 نیټه هر کال د نړۍ په بیلو بیلو هیوادونو کې د ښځو د نړیوالې ورځې په نوم منځل کیږي. دا ورځ په ټولنه کې د ښځو د درنوي، ارزښت او د دوی د حقونو د یادونې لپاره ځانګړی شوې ده. په لومړي سر کې د ښځو ورځ د شلمې پیړۍ په وروستیو کې په شمالي امریکا او ټول اروپا کې د کارګر غورځنګ له فعالیتونو څخه راپورته شوه. په یوې همداسې ورځ، یعنی د مارچ په 8مه، په 1950 میلادي کال په نیویارک کې د ټوکر اوبدنې د کمپنیو ښځینه کارکوونکو د خپل کار د شرایطو د ښه کیدلو او د دوی د کمې تنخوا د زیاتېدلو لپاره په مظاهره لاس پورې کړ. له هغې ورځې راهیسې د مارچ 8مه په نړۍ کې د حکومتونو، سازمانونو، ټولنیزو ادارو او خلکو لخوا د ښځو د ورځې په توګه نمانځل کیږي. په افغانستان کې به هم هر کال د مارچ له لومړۍ نیټې څخه بیا د مارچ تر 8مې پورې چې د ښځو ورځ وه، تیاری نیول کېدلې. خو سږکال دا چې طالبان واک ته رسېدلی دي، د ښځو د ورځې هغه پخوانی خوند او رنګ نشته. په کابل کې د یوې راډیو کارکوونکې ناجیه وایي چې دوی به په دفتر کې هر کال د ښځو ورځ په شاندارو مراسمو تجلیلوله، خو سږکال اندېښنې دومره ډېرې دي چې هغه خپله ورځ هم په یاد نه ده او نه یې هم څوک ورته نمانځي.
د ښځو نړیواله ورځ ماته دا ارزښت درلودو چې اقلن یعنی ښځو ته په درنه سترګه وګوري. په دې چا خبره دلخوشي وه یا د زړه خوشحالوالی و. ما به خپل مثلا دفتر کې همکارانو د ښځینه همکارانو خپلو منځو کې یو بل ته تحفې اخیستې، یعنی تحفه ورکول او تحفه اخیستل دا یو ډول خوښي وه چې موږ ته یې راکوله. د موږ د دفتر لخوا لمانځل کېده، یعنی مخکې له مخکې به تیاریانې ورته نیول کېدې. ته موږ په خپله کورنۍ ته به هم تحفه اخیسته، مثلا مور جانې ته به هم یو شی اخیستل ما خویندو مې. خو اوس د ټولو خلکو زړونه یو ډول مات شوي دي او نه په دفتر کې درک شته چې آیا وبل منزل شي وبل نل منزل شي. په کور کې مام داسې
ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه میرمن ده. ښځې ته درناوی کورنۍ او ټولنې ته درناوی دی. د ننګرهار اوسیدونکی سید شینواری او د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې که شرایط هر ډول وي، دوی په کور کې د میرمنو لپاره د ښځو ورځ له خپل واس او توان سره برابر نمانځي.
متاسفانه په افغانستان کې د ښځو ورځ په داسې حالت کې رسیدلې ده چې کور کې د خپل خویندو لپاره، د خپل میرمنې لپاره، د خپل مور لپاره، دا تل ما لپاره یو دوی سره چې زکینم ما لپاره یو ورځ، یو دوی لپاره هم یو ورځ. په داسې حالت کې چې تیار ماحول راغلی دی، زه په دې ویاړم چې زما خویندې پوهنتون محصلینې دي، زما خویندې په ژبو باندې تسلط لري، زما خویندې تر نورو خپلوانو حتی په مانوي لحاظ باندې ډېرې رسېدلې دي. زما مور زما د پاره تر ټولو لوی بازو او ملاتړ دی. زما میرمن له ما سره هغه حقونه چې زه باید ترلاسه کوم غیر سره ترلاسه کړي. د باندې زه خفه یم چې که د ښځو ورځو په خام لمانځنه کېده نو په سیمبولیک ډبل باندې بوا، او اوس هم چې د هغه سیمبولیک حقونه هم د دوی نشته، دا یو د درد ځای دی. اما زه امید لرم چې افغان ښځه خپل واقعي حقونو ته ورسیږي او هر ورځ د دوی ورځ شي. په دې ورځ کې زه باید دا ووایم چې افغان ښځه د نړۍ تر ټولو مظلوم ترین قشر دی. خدا وخت به تل نه، وخت همیشه بدلیږي، په ډیرو خلکو بدلیږي. په افغان ښځو به هم بدل شي، راتلونکی به روښانه شي او زه ورته هیله من یم.
د ښځو ورځ خو بالکل موږ هر وخت هر کال لمانځو. سکال مو هم لمانځله په خپل کور کې، چکر باندې بلاړو هلته به مو لمانځله، خو سکالم په کور کې ولمانځله د خپل مور سره، د خپل خور سره، د خپل د ژوند ملګري سره. په دغه ورځ کې موږ د نورو ورځو په نسبت کمی مهمه ورځ چې دي، د خوشحالۍ ورځ په هغه په شان موږ په دې کې مختلف خواړه، مثلا کیک مو هم خپل مور ته برابر کړو، نور ډیر شین نو خپ خوشحالی سره مول منزله. هر وخت المنزو، هر کال المنزو، خو سکل د 13 کلونو په نسبت باندې په هوټل کې نو یو خاص ځای کې مرته مخفلونی نیولو، په خپل کور کې مول منزله. تر کورم د راه سره غویم راغلیو، غویم اشتراک وکړو،
خور میواد شوی و هغه هم راغلی و هغه هم اشتراک وک پکې خوب خوب خوشاله سره مول منزله
د ښځو د ورځې نمانځل له رواني اړخه هم میرمنو ته یو ډول خوښي وربخي. دوی ځان په کورنۍ او ټولنه کې بارزښت احساسوي او فکر کوي چې شتون ډیر مهم دی، چې دا خپل د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو مثبت اثر لري. ارواپو محمد مصطفی عمرخیل له نورو خبرو سره
اتم د مارچ یا د ښځو ورځ لمانځل نه یوازې چې ورزښت قائل دل خوزو تا دی، بلکه پا دی ورس که خوزو طولانی، سیاسی او نورو برخو که پرمختگون استایل کیگی او پیاد راوڑل کیگی. زما پا آند آتم ده مارش ده خوزو ورس دا ورس کولشی خوزو تا داد او اعتماد ور کری حقا پرمختگون او حقا حدسی چه دوی پا طولانی که کوی پا بیلا بیلو برخو که چه طولانیز برخی، چه سیاسی برخی او چه تبابت برخی که دوی دا فکر کوي څوک شته چې دوی پر مختګونه ګوري او ستای. زما پان د دې ترڅنګ چې د مارچ اتمه د ښځو ورځ لمانځل کیږي، باید دا ورځ سمبولیک ډول ونه لمانځل شي. د ښځو هغه انساني او اسلامي حقوق چې الله تعالی دوی ته ورکړي دي باید ورکړل شي. زما پان په ټوله کې د اتم د مارچ لمانځل ښځو ته دا ډاډ ورکوي تر څو نورو برخو کې ډیر کار وکړي، خپلې ټولنې ته، خپلو خلکو ته، د ټولنې جوړونې کې، د ټولنې پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. او د رواني اړخه کولی شي ښځو ته اعتماد په نفس یا په ځان باور زیات کړي او راتلونکي ته هیله مند کړي تر څو د ټولنې جوړښت او پرمختګ کې خورا مهم رول ولوبوي.
فوزیه یو خیاط ده، دا وایي چې پخوا د ښځو له ورځې څخه مخکې ډیرو میرمنو جامې د ګنډلو لپاره ورته راوړلې او د ښځو د ورځې لپاره به یې نوي کالي برابرول. له یوې خوا د دې کار ښه کېده، ډېرې پیسې به یې ګټلې، له بله پلوه دې ته خوشحاله وه چې یو میرمن د میرمنې د ورځې لپاره زیار کوي او د دې ورځې په تجلیل کې په یو ډول نه په یو ډول ونډه اخلي. له نوموړې سره مې مرکه کړې، په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې دې خپله پخوا د ښځو ورځ نمانځله که نه.
در ململ کې موږ د ښځو ورځ ډېره ښه تجلیلوله، ټولې ښځې به را وغوښتې، ګل پاشان و، کیک و، تحفې وې، ټیکري و، دا به ټولو ته ورکول او ښه شعرونه به یې ویل، مطلبونه، هغه داستانونه چې د ښځې افتخار و، هغه ښه تاریخي ښځې به یادولې، د هغو مثالونه به ورکول. د ښځو په ورځ مخکې امکانات و، اوس امکانات نشته، اوس پیسې نشته، هر شی په پیسو وي، اوس مالي امکانات نشته. مخکې به مې ورورم یو شی راوړ، مور به مې وظیفه درلود یو شی، اما اوس خو دواړه بېکاره دي، نو اوس داس نست یادي ورځ نه، هغه مراسم پاته دی، نه هغه ته څوک تجلیلیي، نه څوک هېڅ شی نه دی پاته شي. دا خو جهاني ورځ ده، نو ټول خلک یې تجلیلیي، ټول خلک یې یادوي.
تاسو له مور نه ورور نه مې یادونه وکړه چې د میرمن په ورځ یا د ښځې په ورځ به تاسو لپاره تجلیلوله، چې درته راوړل څه رقمې تجلیلوله؟
تجلیلول خو یوه تحفه به راوړه، هر شی چې د چا خوښ و هغه به راوړو. نو هغه ډېر شی موږ ته خو ډېر شی و، او بعضې تلویزیوني خپرونې وې، په مکتبو کې، په دفترو کې، هر چیرې، په کورو کې ډېر تجلید و بیرون. نو اوس هغه امکانات نشته. زه خپله یوه خیاطه یمه، د میرمنو په ورځ باید ډېر کار و، یعنی ډېرې جامې مې جوړولې.
څنګه جامې دې جوړولې؟ یعنی میرمنو باید د میرمنې ورځو ته کالي جوړول؟
بله، او فیشني کالي به، کورتي دامنونه به، او نور دغسې جامې به وي، دوی به جوړول فیشني.
د کور میرمنې به که غوري به رسمي دندې درلودلې؟
ډېری رسمي دندې درلودې، ډېر بیا دغسې مې په دفترو کې کار کول، په وزارتو کې کار کول. ښځو ورځ به ودی، به د ښځو ورځ لپاره ځان ته جامې تیارول.
نن سبا څنګه ده؟ آیا کومه میرمن راغلې تاسو ته کالي راوړي د ښځې ورځ لپاره راته وګنډه؟
نه، سخت کال نه څوک راغلي، نو څوک نه دی راغلي. تاسو به بیرون لیدلې، هېڅ اوزه د پخواني پخوا نه ده، هېڅ څوک نه، اصلا په افغانستان کې چاپ یادم نه ده.
دا ولې؟
طالبان راغلي، ښځې نه پرېږدي په کوم دفتر کوم شي کې کار وکړي.
تاسو په نظر د ښځو د ورځې تجلیل دا څومره مهمه ده؟ دا باید ولې تجلیل شي؟
دا یو افتخاري ورځ ده ښځو ته. ښځه په خپل ځان ویاړ کوي چې ما ته یوه ورځ نیولې ده، ما ته یو د ښځو ورځ تجلیلیي. نو ښځه په جامه کې، په کور کې، په هر ځای کې یو ارزښت لري. په هغه خاطر دغه ورځ ښځو ته ډېره مهمه ده، ډېر ارزښت لري چې موږ د ښځو ورځو تجلیلوو.
نه په افغانستان کې بس کې په پسته جهان کې دا ورځ تجلی ټول خزو تبعیت مراسم هر شې نیول کیږي د خزو ورځ ډیر ختجلی لیدا نسبت نو اوس وخت کې یو وخت ډیر خوند کوي خو مراسمونه ټول خزې راغواړي او غوته یو پروګرام نسی د خزې ارزښ معلومي نړیوال توای سي دغه د خزې کني مجامه د نارینه و ده نیمه جامه د خزوم ده خو وخت سید موږ نیمه جامه پورا کوو نیمه جامه کې موږ یو او نارینم دي چا سي په پولیسو کې دي څوک سي په معلمین دي څوک سي په کور کې دي څوک سي خزې دي په کور کې دي هغه ټول ته دي چا سي په سیاست کې کار کول څه سي برجسته او استادانی وي څوک سي په هنر کې وو یا په سینما کې په هر بخش کې وو نو هغه څوک نه دي پات سي هغه دي راو غوړي او برنامه تجدید کې
قدرمنو دوستانو د خزو د ورځ یا اتم د مارچ په کله مختل چې د طالبانو د ویان نظر هم واخلو خو بریالي نشو په دې هیله چې افغان میرمنو تخپل حق ورکړل شي او د خزو نړیوال ورځ چې نړی منلې طالبان هم ومني نیمه نړی خبرونه پات رسو کغواړي چې موږ سره خپل نظرونه شریک کړي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي 00 24 22 24 شپاک سبا بیاو تر بیا خو وخت ولری خوښ او آرام اوسی.
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درنو دوستانو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم په پیل کې خواتم د مارچ د خزونړیواله ورځ د افغانستان ټول خزو همدارنګه د جهان ټول خزو ته مبارکي وي قدرمن اوریدونکو نن هم موګه په اساسي او بشري حقوقو خبرونه کې د تم د مارچ د خزونړیواله ورځ په ویاړ د خزو د کارکولو د حق په تړاو باندې بحث لرو په خبرونه کې راسره ملما د عبدالستار سعادت افغان حقوق پوه په پیل کې به دوی ته خرغلاست وي خپل پښتنې به مطرح کو په پیل کې د خزو د کارکولو د حق په تړاو که یو څه معلومات راکړي
د خزو د کارکولو د حق بس په بلا بلا هیوادونو کې هتا په کارو کې فرق لري په تاریخي لحاظ په خوا خزو نارینه او په قبیلوي ژوند کې یو په مشترک ډول باندې کار کاوه او هغه وخت کې هر څومره انسان د طبیعت په مقابل کې کمزورې وو په مغه اندازه د خزو نارینه غي اتحاد ته او یو بل ته ضرورت ډیر وو رو په هر اندازه چې د خزه د تملیک بحث مطرح شوی چې نارینه او نقش بیا په دې کې زیات شوی او د کار حق نه په دې یوازې د تملیک لامل دی لامل چې په ځینو ټولنو کې د خزه د په کور کې د ساتلو د اسی پذیرې لامل د خزو د کار په برخه کې ځینې محدودیتونه ایجاد شوي اته په متحده ایالاتو کې په لومړي ځل باندې د 19مې پیړۍ په پای کې د خزو د حق د کار حق بحث مطرح شو همدغه رقم په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې مګر په 20مې پیړۍ کې بیا د حقوقو انکشاف وکړه په ډیر ټولنه کې پر رسمیت پیژندل سو ورو په 1940 کالو او 1940 کالونو کې د کې البته نړیوال جګړې نه مخکې هم په دې برخه کې ډیر زیات انکشافات راغله لکه 1903 او 1908 کال کې ځینې پرمختګونه وشل مګر دویم نړیوال جګړې نه وروسته دوی نقش ډیر زیات شو او اوس په مدرنټی کې په هیوادونو کې چې عملیاتونو ډیر زیات پرمختګ کړی ډیر زیات صنایع لري تولیدات لري اقتصاد ډیر ښه دی هلته د خزو انرژي ته ضرورت هم ځکه ډیر دی ډیر زیات داخلي او په درېم نړۍ کې لا هم په دې برخه کې مشکلات ستا ستونزې شته ځکه تنا دا نشته چې خزو په مخ کې د کار خنډ شته خلګي مانی کیږي اصلا کاری فرصتونه د مجموعه کې کم دي
ساده چې په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د خزو د کار کول البته د کور نه د بهر د خزو د کار کول د حق په تړاو ترغلي کنه
د خزو د کار حق د بشري حقوقو په اعلامیه کې ځکه خزه نارینه سره په ټولو مواردو کې برابر ګڼل شوې ده همدار از د خزه په وړاندې د تاوتریخوالي د محو کنوانسیون د چې هغه هم په دې باندې تاکید کوي او همدارس د کار نړیوال سازمان هغه اسناد دي چې هغه د ښځو د کار د حق نه ننګه ملاتړ کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه ساده سیب د موضوع ته اشاره شوی او کنه؟
د افغانستان ملي قوانینو کې خو اوس د حقوقي نظام برخلیک ډیر زیات معلوم نه دی، هغه سکه اساسي قانون نه ده، نور قوانین نشأت کوي اوس د اصل سرنوشت نه معلوم دی، فروعات هم معلوم نه دی، که څه په سکتوري برخو کې پخوانی قوانین تطبیقیږي، اما ډیر زیات واضح دریځ مونږ د حکومت لا نه لرو. مثلا د اساسي قانون دوشته ماده کې د ښځو د نارینه حق برابر ګڼل شوی او د کار په قانون کې هم په همدې شکل باندې ښځو د کار نه اند نارینه په شکل باندې حمایت شوی او ښځو ته ډیر زیات داسې مثبت تبعیض په انداز کې امتیازات ورکول شوی. مثلا ښځه که مور کیږي یا که حامله ای او هغه خاص حالتونو کې دوی سره ډیره زیاته مرسته کیدله د پرمختګ په برخه کې هم داسې و. اما اوس موږ د هغه حقوقي نظام د تطبیق لپاره کې ځینې موارد کې شاهدان یو، ځینې کې نه یو، اما په مجموع کې د ښځې د کار د حق نه په حقوقي نظام کې ټینګ لاته شوی.
اسلام په دې برخه کې څه ویلي چې ښځې د کوره بهر کار کوي شي کني شي کوي، یعنی د حق په تړاو په اسلام کې څه راغلي کنه؟
زه یو دینی عالم نه یم، په دې باره کې نشم کولای د رائے خاوند نه یم، د نظر خاوند ما په اسلامي تاریخ کې اته په غزواتو کې د ښځو نقش راغلی چې دوی زخمیان تداوی کول، حتی غشي وشتل، غشي جوړول، وبې وړلې په هغه سختو ګرمیو کې، نو یعنی هغه سختو مارکو کې چې د دوی نقش ته ضرورت دی ژوند نورو برخو کې هم وي. اندر از د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشر میرمن، البته هغه وخت کې د اسلام نه مخ کې هغه تجارت کاوه او د خپل ورسره کار شروع کړی، نو موږ په اسلام کې د ښځو د نقش او د ونډې په تاریخي لحاظ د هغه ډیر زیات مثالونه لرو.
کچېرې په ټولنه کې ښځو ته د کوره بهر د کار کولو حق ورنکړل شي، هغه ټولنه به ساده سب له کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي.
دلته د ملتونو د پرمختګ د کچې په اندازې سره د ضرورت احساسي، یعنی هغه ملتونه چې اوس فعلا د دغه تمدن سرلاری دی ډیر زیات پرمختګ کړی، د کار ډیر زیات پراخ بستر لري، هلته زه ډیر ضرورت احساسي کې ورته، حتی هغه د نورې دنیا نه کارګر راغواړي، د خپل ښځې و نارینه خو یې په کار لګیا وي. اما شته داسې ډیر هیوادونه چې حتی نارینه ته کار په سختۍ پیدا کیږي، نو د ښځو بس خوله په خپل ځای پرېږده. مګر په مجموع کې هغه ملت که و نشي کولای چې د ښځې او د نارینه د دواړو د انرژي نه استفاده وکړي، د هغه به خامخا لږه انرژي د هغه هیواد بیا رغونه کې او د پرمختګ په مسیر کې مصرفیږي، نو دا یو نقیصه ده. او درېیم نړۍ هیوادونو کې ډیر زیات داسې هیوادونه شته چې التا خوسته د کار بستر ډیر کم دی، اته نارینه ته هم موقع ډیر زیات نشته.
ساده چې په افغانستان کې البته په اوسنۍ شرایطو کې تاسو د موضوع څنګه ارزوي چې تر کومه حد پورې خزو ته دغه حق ورکړ شوی چې د کوره به هر کار وکړي او څومره به ورکړ شي په آینده کې؟
اوس شرایط یو څه متفاوت دي. په اول وختو کې د تیر نظام په ړنګېدو سره دلته ته د خزو په تعلیم باندې د نجونو محدودیتونه ولګېدل، مګر دا د شپږ میاشتې وروسته اوس پوهنتون نه دی مخلاص دی، ښوونځیو ته به هم لاړ شي، او په دفاترو کې هم هیڅوک د ښځې په نامه تر اوسه پورې عزل شوي نه دي. ځینې ادارات چې ښه فعالیت لري فعال دي، هلته د ښځو حضور هم شته. یوازې د حجاب مسله ده چې آسیا هم افغاني ټولنه په هغه باندې تاکید کوي، او ځینو اداراتو کې چې فعالیت نه دي ډېر نشته، هغوی عزل شوي نه دي، کور ته یې معاشونه ورلیږل کیږي. اما د ښځې نقش هلته مهم دی، هغوی باید حضور ولري، د انرژۍ نه باید استفاده وشي، د همدغه اسلامي اصولو او افغاني دود په چوکاټ کې د ارزښتونو مطابق د خزه نقش ته ضرورت ده.
راز د حکومتونو مکلفیتونه ته چې حکومتونه په دې برخه کې څومره مکلفیت لري چې خزو ته د نورو حقونو ترڅنګ کې البته د کور د بهر د کار کولو حق هم تامین کړي.
د حکومتونو مسولیت اماره خمسه نارینه ولو لپاره ده، د خزو لپاره هم ده. په افغانستان کې به لږ زره ډیر وي ځکه ډیر زیات مېرمن او غوی خپل د کور نه د لاس اور کړی او خپل کور ته مړی ډوډۍ پیدا کړي، یعنی تکافل دی عشی دوی په غاړه ده. په ځف کې کوم چې تنه د خزه د کار نه دی، غنه مخکې د خزه اماده کول ډیر زیات مهم دی چې هغه باید ښوونځی ته لاړ شي، هغه به ښوونځي نه وروسته پوهنتون ته لاړ شي او بیا کاري محیط ورته وي چې هغه د ښځې ساویه سطح باید دومره شي چې هغه د کار جوګه شي.
کور ودان ساده سب په پای کې هم ستاسو نظر غواړو.
افغانستان کې ښځه ډیره زیاته کړې ده، تر دا نو دوی ډیر زیات زحمت او ډیر زیات درد لیدلې. دغه جګړه کې څومره جنازې یا څومره قامتونه چې د خاور ته سپارل کېدل هغه قصه مال ته نه خلاصېدله. هغه څوک چې هلته وژل کېدل اکثر یې نارینه به وو، په جګړو کې ونډې اخیستلې یا بیرون د وتلو له امله ډیر زیات قرباني دوی ورکوله. مګر د هغه دردونکې کیسې د داستان هغه اوږده برخه هغه ښځې پورې مربوطه وه. نو ښځې ډیر زیات لاسنیوي ته ضرورت لري، په افغانستان کې نقش ورکول ته ضرورت لري. هیله دا ده چې حکومت د افغانستان اوسنی نظام د اسلامي اصولو او اساساتو ارزښتونو په پام کې نیولو سره او د افغاني دودونو او ارزښتونو په رعایت کولو سره ښځو ته نقش ورکي، ونډه ورکي او دغه اصول، دغه اساسات، دغه ارزښتونه دا باید د ښځې د ملاتړ او د حمایې په برخه کې کار وکړي، نه دا چې دینه موانع جوړ شي، د ښځې په مخ کې خنډ جوړ شي. ځکه موږ ډیر زیات کار ته ضرورت لرو، جنګونو ډیر زیات ځپلی وو، موږ زمونږ د نارینه و انرژي و هغه توانایي خلاصه کوي، زمونږ د ښځو هم باید ورسره یوځای شي، که نور ملتونه هم یوځای شي موږ ډیرو زیاتو کلونو ته ضرورت لرو چې دا هیواد بیرته ورغو. نو د دواړو قشرونو ښځو او نارینه و دواړو ته ضرورت دی چې د افغانستان په بیا رغونه کې مهم نقش ولوبوي.
درنو دوستانو، دا و د نن ورځې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په زور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاس پرم علامه مل شاخ وخت ولري.
پندکړم په خپله چنګ یا پ